شپږ بجې شوې. احمد شیبر یم، دا سړي رډو په ماشامنی خبری مجله کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. د افغانستان د خبریالانو مرکز په افغانستان کې د دوو تلویزیونی چینلونو پر خپرونو بندیز غیر قانوني اقدام بللی دی. د طالبانو حکومت پرون د نور او بریا په نوم تلویزیونونه بند کړل او ویل چې د دوی اړوندې دوسیې محکمې ته سپارلې دي. د خبریالانو مرکز نن په خبر پاڼه کې وویل چې دا پریکړه د افغانستان د ټولنیزو رسنیو له قانون سره په ټکر کې ده. وړاندې په خپرونه کې د دې تفصیل اورېدلی شي. د افغانستان د کرکټ ستوری راشد خان وایي د استرالیا د 2015 کال بیگ باش سیالیو کې په خپل ګډون له سره غور کوي. راشد خان دغه څرګندونې نن له کرک انفو ویبپاڼې سره په مرکه کې کړې دي. نوموړی وایي دی د استرالیا د کرکټ بورډ هغو پریکړو نه هیلې کړې چې له افغانستان سره یې پلان شوي درې لوبې ځنډولې دي. راشد خان وایي کله چې استرالیایي لوبغاړي له افغانانو سره لوبه نه کوي نو بیگ باش کې د ده لوبېدل به د ده همکارانو او افغانستان ته بې اعتنایي وي. د پاکستان ستري محکمې د دغه هیواد کورنیو چارو وزارت ته لارښوونه کړې چې د یوې اونۍ په ترڅ کې د ایکس افغاني ټویټر فعالیت ته بېرته اجازه ورکړي. د فرانس پرېس خبري اژانس راپور له مخې ایکس شبکه د تیر فبروري میاشتې له 18 راهیسې په پاکستان کې بنده شوې ده. که څه هم د پاکستان حکومت د دغه بندیز په اړه پخوا رسمن څه نه وویلي، خو اوس یې کورنیو چارو وزارت ویلي چې د امنیتي ملحوظاتو له کبله یې دغه شبکه بنده کړې. کرملین وای د دوی سولساتي ځواکونه د ارمنستان او اذربایجان ترمن له لنجمنې سیمې ناګورنو قرباخ څخه وځي. د کرملین وایان دمیتر پیسکوف نن خبریالانو ته وویل په دې اړه د اذربایجاني رسنیو خبره شوي راپورونه سم دي. ارمنستان په خاطر دې په ناګورنو قرباخ کې پر میشتو روسي ځواکونو نیوکه کړې وه چې پر دوی د اذربایجان د برید په مخنیوي کې پاتې راغلي. ناګورنو قرباخ د اذربایجان د خاورې یو برخه ده، خو ډیری اوسیدونکي یې ارمنیان دي. اذربایجان د 2023 کال په سپتمبر کې پر ناګورنو قرباخ بریدونه وکړل او ورسره یې هغه سیمې بیرته ونیولې چې له دریو لسیزو راهیسې د ارمنیانو په کنټرول کې وي. په دغې لانجمنه سیمه کې د اذربایجان له عملیاتو وروسته ډیر ارمنیان کډې کولو ته مجبور شول. د اوکراین پر چرنیهیف ښار د روسي په هوایي برید کې لشتر لږه لستنه وشل شوي او اتلس نور ژوبل دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي وویل دا داسې برید و چې له دوی سره د شنډولو امکانات نه وو. د چرنیهیف والي بیا چسلاف چاوس ویلي دغه برید نن سهار لس کمې 9 بجې وروسته له هغه وشو چې په ښار کې د خطر زنګ ووهل شو. د چرنیهیف ښاروال ویلي چې له هوایي برید وروسته په سیمه کې د نورو احتمالي تلفاتو لټه پیل شوې ده او په خبرې هدف د ملکیانو د هستوګنې یوه ودانۍ وه. چرنیهیف د اوکراین له پلازمېنې کیف څخه 1530 کیلومتره واټن لري او پخوا تر دې هم ورته بریدونه پرې شوي دي. دا خبرونه دا سجرډو ماشمنی خبری مجله په منځنۍ سبد 1290 په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان د خبریالانو مرکز د بریا او نور تلویزیونونو د بیا فعالیت غوښتنه وکړه. په دې خبرونه کې به د دې ترڅنګ تاسو په کنړ کې د سیلونو له زیانونو خبر کړو.
کو سلګونو کورنیو ته مالی زیانونه وختي دي. زراعتي ځمکې هم تخریب شوې دي او سرکونه هم یو اندازه تخریب لري.
لسیل ځپل یو سره څنګه روغتیایي مرسته وکړو؟ ډاکټر ملک زای وای
انسان د سینې لکه بوتل غوندې چې سرچپه یې واړې کولی وبتي نه وسی.
په وروستیو کې د افغانستان صادرات کم شوي، ځینې علت له پاکستان سره د لارو بندیدل یادوي.
په دغه کال کې څو وارې د تورخم، سپین بولدر، غلام خان او نور د موصلاتي لاري چې دي دا وترل شوې.
په نړیوالو موضوعاتو کې به واوري چې ملګرو ملتو د غزې د جګړې ځپلو لپاره د نږدې 3 میلیارد ډالرو بشري مرستو تقاضا کړې. در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د افغانستان د خبريالانو مرکز د بریا او نور تلویزیونونو د بیرته پرانستلو غوښتنه وکړه. د دې دوه تلویزیونونو خبرونه په افغانستان کې تعلیق شوې دي. طالبانو تاسو په دې اړه د سجرډو پښتني جواب نکړي، خو د طالبانو حکومت د اطلاعات او کلتور وزارت په چوکاټ کې رسنیزو شکایتونو او سرغړونو ته د رسیدنې د کمیسون غړیو ادعا کړې چې دغو دوه تلویزیونونو د ژورنالیستي اصولو او ملي ګټو خلاف نشیات درلودل. فیروزه عزیزی راپور لري.
د طالبانو د حکومت لوري پر رسنیو د محدودیتونو په اړه د خبرګونونو په دوام د افغانستان خبریالانو مرکز د بریا او نور خصوصي تلویزیونونو پر نشراتو بندیز غیر قانونی بللای. دغه مرکز د چهارشنبه په ورځ د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره د طالبانو د حکومت دا سوی اقدام د هیواد د عامه رسنیو د قانون خلاف او د آزاد رسنیو لا محدودیت بللای دی. د دغه مرکز د ارتباطاتو کمیټې مسؤل سمیه ولیزاده ازادي راډیو سره په خبرو کې د دغه فرمان د لغوه کولو او د یادو دوو رسنیو د زر تر زره او پرته له شرط او قاعده بیا پرانستلو غوښتنه وکړه.
این نگران کننده است و دلایلی که از طرف این کمیسیون
دا زندگی نیورده. هغه دلایل چې د دې کمیسیون نه لوري د دغو دوو رسنیو د نشراتو د بندېدو لپاره وړاندې شوي د منلو وړ نه دي. د افغانستان د خبریالانو مرکز د دغو دوو رسنیو د بیرته پرانیستلو غوښتونکي دي چې له قید او شرط پرته دغه دوه رسنۍ وکولی شي خپلې خپرونې بیا پیل کړي.
دغه مرکز په ورته وخت کې د طالبانو حکومت د اطلاعاتو او کلتور وزارت په چوکاټ کې د رسنیزو شکایتونو ته د رسیدنې د کمیسیون په ترکیب هم نیوکه کړې او ویلی دی چې د دې کمیسیون په جوړښت کې لازم قانوني اصول په پام کې نه دي نیول سوي او په خبره یې یوازې څو مشخص رسنیز فعالان او د طالبانو د استخباراتو غړي شامل دي. بریا ټلویزیون په 2019 کې د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار لخوا تاسیس سوی و او اکثره وخت به د حکمتیار بیانی او څرګندونې خپرولې. نور ټلویزیون په 2008 کال کې د صلاح الدین ربانی لخوا تاسیس سوی و او معمولا سیاسي او دینی خبرونه کولې. هڅه مو وکړه د دوه ټلویزیونونو پر نشراتو د بندیز په اړه د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور وزارت ویاندویانو نظر ولرو، خو دوی مو پوښتنې ځواب نه کړي. خو د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور وزارت په چوکاټ کې د رسنیزو شکایتونو او سرغړونو د رسیدنې کمیسیون غړو د سه شنبه په ورځ ناوخته د دغه ټلویزیونونو د خبرونو د بندولو خبر ورکړ. د دغه کمیسیون یو غړي سبی الله سادات په یو کانفرنس کې ادعا وکړه چې دغه دوو رسنیو ژورنالیستي اصول او د افغانستان ملي ګټې په خپلو خبرونو کې پام کې نه نیولی او د دې کمیسیون غړو پریکړه وکړه تر څو چې د دوی دوسیه محکمه فیصله کوي تر هغې پورې به د دوی دروازې تړلې وي. ښاغلي سادات او د دې کمیسیون نور غړو ادعا وکړه چې دوی څو ځله د یادو رسنیو مسؤلینو ته توصیه کړې وي. خو د بریا ټلویزیون اداري او مالي مسؤل لطیف صادق ازادي راډیو سره خبرو کې د طالبانو د حکومت د یاد کمیسیون ادعا ناسمه وبلله او وی ویل چې دوی ته له خبر ورکولو پرته پرې بندیز لګېدلای دی.
پوری یاو زل هم کومه داسې تخطی نه دا وړاندې شوی چې په هغې کې دوی دلیل ولري او له موږ نه تخطی ثبت کړي وي. خصوصا په ملي او اسلامي ارزښتونو کې دا خو هېڅ امکان نه لري زموږ رسنۍ د څو کلونو راسې چې چلیږي ملي او اسلامي ارزښتونو ته ژمنه ده.
هڅه مو وکړه چې د نور ټلویزیون له مسؤلینو سره هم خبرې وکړو، خو د یاد ټلویزیون مسؤل عبدالوهاب عمار زموږ اړیکو ته ځواب ونه وایه. خو د یاد ټلویزیون یوې خبریالی چې نه یې غوښتل په راپور کې نوم واخیستل سي ازادي راډیو ته وویل چې د دوی مشران نن چهار شنبه د طالبانو له لوري د اطلاعاتو او کلتور وزارت ته ورغوښتل سوي دي. دا په داسې حال کې ده چې نای یا د افغانستان د آزاد رسنیو د ملاتړ اداره چې اوس یې فعالیتونه ځنډولي په خپل یو راپور کې څو میاشتې مخکې ویلي و چې د طالبانو د واکمنۍ په شاوخوا دوو کلونو کې له 150 فعاله ټلویزیوني چینلونو څه باندې نیمایي د کمزوري اقتصاد او سیاسي فشارونو په خاطر تړل شوي دي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
د کونړ په ماڼوګي ولسوالۍ کې د یو دیوال د نړېدو په پیښه کې شپږویشت تنه ټپیان شوي دي. د سیمه ییزو په وینا له تېرې نشتې یوې اونۍ راهیسې سختو ورښتونو او سیلونو خلکو ته ځاني او مالي زیانونه اړولي دي. تفصیل په دې راپور کې.
په کونړ کې د پیښو پر وړاندې د مبارزې ریاست د زیانونو د ارزونې او اړتیاو مدیر احسان الله احسان په ماڼوګي ولسوالۍ کې د دیوال نړېدو، د باران او سیلابونو له امله په نورو پیښو کې خلکو ته د وخت مرګ ژوبلې پاړه ازادي راډیو ته وویل.
غرمه لس بجې د ماڼوګي ولسوالۍ په بارکنډۍ سیمه کې د جنازې په مراسمو کې خلک راټول وو چې بدبختانه یو دیوال د کور راوغورځېدو. په دغه پیښه کې شپږویشت تنه ولسي وګړي ټپیان شو، پنځلس یې د اسدآباد ولایتي روغتون ته د درملنې په خاطر انتقال شوي دي او نورې په ماڼوګي ولسوالۍ کې درملنه شوې ده او کورونو ته رخصت شوي دي.
هغه وایي شدیدو بارانونو او سیلابونو ولسونو او حکومت ته مالی زیانونه هم اړولی دي.
تیر وروختونو له امله د دې ولایت په غازی آباد ولسوالۍ کې یو نفر، په وټپور ولسوالۍ کې دوه نفر، او د نرنګ په ولسوالۍ کې یو نفر شهید شوی دی، او د شیګل په ولسوالۍ کې دوه نفر ټپیان لرو. د دې تر څنګ په سلګونو کورنیو ته مالی زیانونه اوښتي دي. زراعتي ځمکې هم تخریب شوي دي او سړکونه هم یو اندازه تخریب لرو.
د برکنډۍ یو تن اوسیدونکي ګوهر رحمان د دیوال چپکېدو او د ټپیانو د حالت په اړه وویل:
د دیوال چې لاریدلې دا جنازه څه وخت چوته یي، نو ماشومان به وي دغه دیوال په سر باندې به ولاړ وي، لاندې به دا خلک منتظر وو چې جنازه پورته کړي. هغه ماسې بلاکونو دیوال له پرې راغلی دی، یو دوه لک خطرې وو، هغه ننګرهار له وړي او نور خو دلته تداوی لاندې دي.
په کونړ کې په داسې حال کې د زیاتو اورښتونو او سیلابونو له امله 22 کسانو ته مرګ ژوبلا وړي، چې نن چهارشنبه د سرپرست حکومت د پیښو پر وړاندې د مبارزې وزارت ویان ملا جانان سائق یو خبری غونډې ته ویلي چې په تیرو څو ورځو کې د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د سیلابونو، دیوالونو او کوټو چتونو پریوتو په وجه اویا تنه مړه شوي، 55 ټپیان دي، له 2000 څخه زیات څاروي وژل شوي او 15,300 جریبه کرهڼیزه ځمکه ویجاړه شوې ده.
نن د افغانستان په لویدیځ، جنوب لویدیځ، مرکزی او جنوبی سیمو کې د ورښتونو اټکل شوی. دا وړاندوینه په داس وخت کې شوې ده چې ملګرو ملتو په افغانستان کې وروستیو ورښتونو او سیلونو ته اندېښنه ښکاره کړې ده. له اختر را وروسته بهیدلو سیلونو په افغانستان کې د لسګونو کسانو ژوند اخیستی او مالي زیانونه یې اړولی دي. سنا کاکړ راپور لري.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یو چا په افغانستان کې د وروستیو اورښتونو او سیلابونو له امله د پیښو شویو زیانونو په اړه اندېښنه ښودلې. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر همداشان زیاته کړې چې تلفات او د زیانمنو شویو کسانو اړتیاوې ارزوي او مرستې رسوي. دا په داسې حال کې ده چې له وروستیو سیلابونو او درنو اورښتونو څخه زیانمن شوي کسان وایي چې کرنیزې ځمکې او کورونه یې ویجاړ شوي او بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. د هلمند ولایت د نادلي ولسوالۍ اوسیدونکي سورګل ازادي رادیو تا وویل:
تقریبا 300-350 جری په مزه کې د خلکو د تخریب کړی دی.
ورته خو نو هم وس پاس ولاړ دي، نو نور خلک ډیر توانیس ولل دنیا له منځه ولاړ. اگر د کال دغه تناس و دغه غنم او فاجزو ته نو غیر د منځه ولاړل له وس لاس پرسنی ورته کې نه کړ.
د کونړ ولایت د مرکز اوسیدونکو شیرولی امید په یاد ولایت کې د ورپی خوزیانونو پاړه وویل:
په مرکز کې دغه باران چې و ډیر یو شدید او وخت ډیر ونیو، نو ډیر ساحو کې خلکو ته یعنی مالی او یعنی زیانونه اړولی دي، چې له خلکو زیات ځمکې هم ویجاړ شوې دي.
د بغلان ولایت د هنی غوري ولسوالۍ چرماب کلی اوسیدونکو عبدالجمیل ازادي رادیو ته وویل:
ورقرې مخیل په میخیلو کلی کې ډیر زیات سیلاب راغلی، د خلکو د اوبو نل نه وړي دي، خلک ډیر په تکلیف دي. هله ده چې یو مرسته وشي، خلکو سره څو بیوزلې او بیچاره خلک د سیلاب او اوبو له ستونزو خلاص شي.
د سیلاب ځپلې له دولت او مرستندوی سازمانونو غواړي دوی سره مرسته وکړي. هممهاله په افغانستان کې د ایتالیا هیواد سفارت د اپریل په 14 په خپل ایکس پاڼه لیکلي: په افغانستان کې وروستي سیلابونه د افغان وګړو د ملاتړ او په ټوله نړۍ کې د اقلیم د بدلون د لاملونو او اغیزو په اړه په ګډه د کار کولو اړتیا په نښه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د کوچني اختر راهیسې په افغانستان کې وروستیو سیلابونو او درنو ورښتونو خلکو ته ګڼ شمېر ځاني او مالي زیانونه اړولي دي. د طالبانو حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت هوا پیژندنې ادارې لخوا نن د وري په 9 په هرات، فراه، نیمروز، هلمند، کندهار، زابل، پکتیکا، خوست، پکتیا، غزنی، بامیان، دایکندي، اروزګان او غور ولایتونو کې د تیز باران، تالندې برېښنا او سیلابونو اټکل شوی.
په افغانستان کې د سیلونو په ارتباط وړاندې په خبرونه کې دا هم اوریدل شي چې له سیل ځپلو سره څرنګه روغتیایي مرسته کولی شو. د متخصص ډاکټر اکرم ملکزي څرګندونې په دې اړه وړاندې په خبرونه کې لرو.
دا ازادي رادیو خبری مجله.
د طالبانو د حکومت د احصایې او معلوماتو ملي ادارې د روان کال د کب په میاشت کې د افغانستان په صادراتو کې د کموالي او په وارداتو کې د تیر 402 کال د همدې مودې په پرتله د زیاتوالي خبر ورکړی. تفصیل په دې راپور کې.
د طالبانو د حکومت د احصایې او معلوماتو د ملي ادارې د شمیرو له مخې د 402 هجري لمریز کال د کب په میاشت کې د افغانستان صادرات د 401 کال د ورته وخت په پرتله 2.9 میلیونه ډالره کم شوي دي. دغه ادارې د سیشن بې په ورځ په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د 401 کال په کب میاشت کې د صادراتو اندازه 104.4 میلیونه ډالره وه چې په 1402 کال کې 141.1 میلیون ډالرو ته راټیټه شوې، خو د وارداتو کچه په 1401 کال کب میاشت کې له 690.4 میلیون ډالرو څخه 1402 کال کې 209.6 میلیون ډالرو ته لوړه شوې. د دې ادارې په خبره افغانستان تر ټولو ډېر صادرات پاکستان، هند او متحده عربي اماراتو ته کوي او تر ټولو ډېر واردات له ایران، پاکستان او چین څخه لري. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع د خونې د مدیره پلاوي غړی او د پاک افغان سوداګرۍ د ګډې خونې یو مسؤول خانجان الکوزی وایي چې دا کمښت تر ډېره د پاکستان له لوري د افغان سوداګریزو مالونو په وړاندې د ستونزو د جوړولو لامل دی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
اصلي لامل دا و چې د میوې او انارو په وخت کې پاکستان ته د تورخم او سپین بولدک لارې تړل شوې وې. د ډبرو سکرو ارزښت یو څه لوړ شوی و نو زموږ صادرات کم شو.
یو افغان سوداګر مخلص احمد ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان له 5 مهمو صادراتي بندرونو څخه د سپین بولدک او تورخم بندرونه له تیر یو کال راهیسې له ستونزو سره مخ دي.
غانا مسیری کې زیاتر صادرات صورت میگرفت او که از بندر تورخم
د صادرات یو وازینه لار د تورخم بندر وو او د سوداګری جوتو کو تلیک لپاره به مول لا سوت څخه تر شلو ورځو انتظار کوي چې اجازه ترلاسه کړي. د بل خوا غونډي هوا ته د پیسو په لیک کې لسنځ سره مخ ته پاکستان او د موټر لوړه کرایه په صادراتو منفی اغیز لري.
دا په داسې حال کې ده چې د اقتصادي چارو د کارپوهانو په خبره د یو هیواد د صادراتو او وارداتو ترمنځ توازن دغه هیواد د اقتصادي ودې یو له ځانګړنو څخه ده. د اقتصادي چارو پو در یخان بهیر ازادي رادیو ته وویل چې د طالبانو واکمنۍ کې له ګاونډیو سره د افغانستان اړیکو د صادراتو پر بهیر مهم اغیز کړی دی.
په وروستي یو کال کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورنډ فرضي کرښې په اوږدو کې د تاوتریخوالو له کبله زه فکر کوم یو اندازه د افغانستان په صادراتو باندې خپل منفي تاثیرات درلودل، ځکه چې په دغه کال کې څو وارې د تورخم، سپین بولدک، غلام خان او نور دا محصولاتی لاری چی دید دا و ترل شوی، نو زکر دا افغانستان صادرات و بانده خود منفی تاثیرات درو داد او دغه منفی تاثیرات زیاد دا افغانستان خصوصی سکتور پا اوگو بانده دی او پتوله که دا افغانستان خلکم تری متضرر کیگی.
دا په داسې حال کې ده چې نړیوال بانک د فبروري په میاشت کې په خپل راپور کې د تیر کال په پرتله د افغانستان د صادراتو د کموالي او د وارداتو د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښودلې وه.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
ملګرو ملتو د غزې د 3 میلیونه جګړه ځپلو خلکو د لاسنیوي لپاره د 2.8 میلیارد ډالرو مرستې غوښتنه کړې ده. ملګرو ملتونه وایي چې د غزې اوسیدونکي د خوړو ترڅنګ روغتیایي خدماتو او پاکو اوبو ته اړتیا لري. اسدالله الدین راپور لري.
د غزې او لویدیځې غاړې لپاره د ملګرو ملتونو د بشري دفتر مشر اندریا ډومینیکو وایي په غزه کې د خدمتونو بیرته عادي کول پراخو اقداماتو ته اړتیا لري. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور لمخې ښاغلی ډومینیکو د سه شنبې په ورځ خبريالانو ته ویلي د مرستو او لاسنیوي دغه چارې د پوځي عملیاتو په جریان کې امکان نه لري. هغه په غزا کې د روغتونونو د اوبو سیستم، کورونو، سړکونو او ښوونځیو ویجاړېدو ته اشاره وکړه او زیاتې کړه دغلته هیڅ یو پوهنتون هم جوړ نه دی پاته. د ملګرو ملتونو د بشري چارو دغه مسؤل د بیلګې په توګه د غزې الشفا روغتون یادونه کړې چې د اسرایلي پوځیانو په عملیاتو کې ودانۍ او وسایل زیانمن شوي او د اسرایلي پوځیانو له وتلو وروسته پکې یو شمیر داسې جسدونه پاتې دي چې پیژندګلوي یې سخته ده. ملګرو ملتونو غزا کې د خلکو د لاسنیوي او د وضعیت د بیرته ښه کېدو لپاره د 2.8 میلیارد ډالرو مرستې غوښتنه کړې. دغلته وروسته تر هغه جګړه ونښته چې حماس د تیر کال د اکتوبر په 1 نیټه پر اسرائیلو په برید سره شاوخوا 1200 کسانو وژل او 250 نورې برمته کړل. د اسرائیل په ځوابي بریدونو کې چې د حماس د لمنځه وړلو لپاره یې وکړل، د غزې د عامې روغتیا وزارت په وینا چې د همدې ډلې په کنټرول کې دی، له 3800 ډېر کسان وژل شوي. ملګری ملتونه وایي د جګړیزو فعالیتونو له امله غزې ته د دوی د مرستې کاروانونه له خنډ سره مخامخ شوي او ځینو حالاتو کې اسرائیل مخه نیولې. په غزه کې د اسرائیل د بریدونو له دوام او په اسرائیلو د ایران د مستقیم برید له کبله په منځني ختیځ کې د جګړې د پراخېدو ویره زیاته شوې. ایران د تیر شنبې په شپه پر اسرائیل څخه باندې 300 توغندي او بي پيلوټ الوتکې وتوغولې چې نږدې ټوله برخه یې شنډ شوه. تر دغه برید وروسته اسرائیل د غچ اخیستنې خبرداری ورکړی، خو د نړۍ مشرانو له دواړو خواوو د حد اکثر زغم غوښتنه کړې.
له خبرونو ورآخوا،
په پاکستان کې د باران او تالندې له کبله د مړو شویو کسانو شمیر 300 ته رسیدلی. اسوسییټډ پریس خبریالانس نن د پاکستان د چارواکو په وینا خبر ورکړ چې تر ټولو ډیر، یعنی 20 کسان په خیبر پښتونخوا ایالت کې د چتونو د پریوتو له کبله مړه شوي، چې 45 ماشومان او 15 میرمنې دي. د پاکستان د طبي پیښو په وړاندې د مبارزې ادارې ویان خورشید انور ویلي د ورښتونو له امله پلسکونو کسان ټپیان شوي او په خبرې 1300 کورونه ویجاړ شوي دي. بل لور ته په متحد عربي اماراتو کې د بېساري ورښت له کبله د هوایي ډګرونو فعالیتونه ټکنی شوي دي. رویټرز اټلانټس د امارات ایرلاین په حواله ویلي چې دوی د نویو مسافرو د لیږد بهیر تر راتلونکي نیمې شپې ځنډولی، خو ویلي دي چې یوازې به د ترانزیت مسافرو لیږد دوام کوي، هغه هم په ممکنه ځنډ سره.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
لسیلوریو سره به څنګه روغتیایي مرسته کوو؟ په جرمنی کې میش ډاکټر اکرم ملک زی وی کله چې انسان په اوبو کې ډوب شي وچه مرې بندیږي، نو اوبه یې سږي ته وار له واره نه ننوځي، خو سای بندیږي او مغزو ته اکسیجن نه رسي. د ښاغلي ملک زی په باور که په دې لومړۍ مرحله کې څوک له اوبو راوویستل شي د ژوندي پاتېدو چانس ډېر زیات دی، خو که چېرته دا کس ژر له اوبو راونه ایستل شي نو پر مغزو یې اکسیجن قطع کیږي او له دې سره یې وچه مرۍ پرانیستل کیږي او سږو ته یې اوبه ځي، چې د ځینو منابعو په استناد ممکن تر نیم ساعت پورې هم ژوندی پاتې شي، خو وروسته یې د ژوندي پاتېدو امکانات له منځه ځي. ډاکټر ملک زی زیاتوي چې له هغو کسانو سره هم احتیاط پکار دی چې د سیل له اوبو ژر ژوندي راایستل شوي دي. د دوی په وینا د سیل اوبه پاکې نه وي، دا ویره شته چې دا کس وروسته له خولې او نسه شي یا د یخو اوبو له کبله په سکاروي ناروغي اخته شي، او که یې د بدن د حرارت درجه تر 10 ټیټه شوي وي د مرګ خطر لري. د دې لپاره چې له سیل وړي سره څرنګه لومړی روغتیایي مرسته کولی شو، له ډاکټر ملک زی نه به واورو چې دوی څه لارښوونه ورته کوي.
لومړی باید ځان متیقین کړي چې دغه کس چې دی آیا پوهوخ دی او که بېهوښه دی. که چېرته پوهوخ دی نو سړی باید وګوري، د هغه بدن وګوري چې کوم غړی خولې نه که مات شوی دی، ژوبل شوی دی او که نه دی. که دا هم دوی نو دا به د خدای فضل وي. دې وخت کې به لازم دی چې دغه انسان د بدن د ډېر یخېدو نه باید بچ شي. نو په دې وخت کې لازم چې د هغه لمدې جامې باید د بدن نه وویستل شي، هغه ته نورې وچې جامې ور واغوستل شي او هغه په تودو کمپلو کې باید تاو شي چې بدن یې بېرته تود شي. او که نه، که بدن سوړ وي نو بدن سړېدل نه یوازې چې نورې ناروغۍ سړي ته پیدا کوي، کېدای شي چې د بدن د سړښت په وجه هم انسان مړ شي.
ډاکټر صاحب، که دې کس سا نه اخیسته څه به ورسره کوو؟
باید وکتل شي چې دا هغه تنفسي لارې چې دي، لکه خوله پوزه هغه تشه ده، او که یادا چې هغه خولې ته ګیاګانې خزلې او نور څه ورغلي چې د هغه تنفسي لارې ډکه کړې ده. نو په دغه حالت کې سړی باید که چېرته د یو چا خوله ډکوي شوي وي نو هغه باید په یو خاص تخنیک لري ځان ته، هغه باندې باید خولې او پوزې لاره خوشي کړي، ګیاګانې نور شیانې د خولې نه وباسي چې هغه ته د تنفس کولو امکانات موجود وي.
بل لور ته ممکن یو څوک مو له سیله راایستلی وي او هغه سا اخلي خو پوش کې نه وي، څرنګه مرسته به ورسره کوو؟
هغه باید ستوني تاخ په ځمکه پرې نه ښودل شي، بلکې هغه باید په ډډه کړی شي او په دا ډول باندې هغه بیا هم ځانته یو خاص تخنیک لري، او هغه باید داسې وسي چې یو څوک باید هغه زنه داسې پورته خواته راکاږي، یعنې دا چې د څټ برخه یې د ملا تیر برخې ته راکل شي. هغه څو علتونه لري چې یو علت دا دی چې هغه د انسان هغه ژبه چې ده هغه د انسان تنفسي لار نه بندوي، بل دا دی چې په ډډه کول دا ګټه لري چې د چا میری ته چې اوبه اوبه ورغلی دي دا ته کانګ ورځي. نو په دې حالت کې یو څوک کانګ کوي او هغه کانګ چې دا که چېرته د ستونې تاخ پروت وي نو هغه کانګ بیا د هغه سږي ته ورځي د تنفسي لارې. نو د دې مخنیوی پکار دی په ډډه باندې چې یو څوک کړي بیا دا شی نه پیښیږي.
ډاکټر صاحب ملک صاحب، کله ناکله ممکن د یو چا نسل او بوډک شوی وي. ځینې کسان دا سیل وړی سرچپنی سی، یعنی سر شکته کوي او پښې پورته نیسي. دا ډول روغتیایي مرسته ګټوره ده؟
دا به غلط کار وي که یو څوک مثال په توګه نسې د اوبو نه ټکي، هغه داسې ونیسي لکه یو ماشوم. ډېر کسان داسې په ماشوم باندې کوي چې سر ښکته کوي، پښې اسمان خواته کوي او فکر کوي چې زه د خولې او د سږي نه اوبه به همدار قنوزي او بېرته به ښه شي. دا به ډېره ستره غلطي وي، غیر چې دا تاوان وکړي کومه ګټه نه لري. انسان داسې نه ده لکه یو بوتل غوندې چې سرچپه یې واړې ټولې اوبه ترې نه وځي. نو په دې حالت کې کېدای شي هغه اوبه چې معدې کې دي، هغه کله چې د خولې نه یې راوځي، هغه کېدای شي چې بېرته د تنفسي لارې ته لاړې شي او هغه بیا لا پسې یو خطرناک حالت دی.
که د چا کوم غړی مات شوی وي ډاکټر صاحب، مثلا لکه د چا لاس مات شوی یا پښه مات شوی وي، له هغه سره به څرنګه مرسته کوو؟
دا به ډېره غټه غلطي وي چې یو څوک کسان پورته شي او هغه د لاسونه یا پښونه جګ کړي او څوک یې په شا کې اوچتې بوزي. نو دغه وخت کې هغه زخم به لا پسې زیات شوی وي او هغه واضح ده چې بیا لوی خطر دی. نو ښه به دا وي چې یو څوک چې په ځمکه پروت دی، کوم غړی مات شوی دی، هغه باید په فني ډول باندې هغه د ژغورنې دړې یا تختې چې ده، یو انسان باید په ډډه ډېر په قراره باندې واچول شي، په ډډه شي، بیا د هغې لاندې یو تخته کېښودل شي، بیا دا بلې ډډه پورته شي چې دا انسان باید په یو تخته واچول شي، او په بېدري چې د هغه بدن غړي ډېر وخوځېږي، هغه باید په دغه ډول باندې بیا یو روغتون ته منتقل شي.
ډاکټر صاحب ملکزی، ډېره مننه.
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اته زر ته زره خال کې
د زیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسې.
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر له دی ازادي راډیو نه زده کړې دي، ځان حقوق دي، بل حقوق دي، کاوه
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې میډال ورکړل نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو میډال ورکړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د ازادي راډیو د دې ماشومانی خبری مجلې ورسی او ترسیدلی او په پاتې سو دقیقو کې ازادي راډیو تاسو یو شمېر رسیدلی پیغامونه لرو، دا به سره خبرو کړو او زحمت شبر اجازه اخلم.
تاسو له پیغامونو
سلامونه. محمد اسلام همت يم د نیمروز ولایت لدلارام لسوالي څخه ستاسو سره په تماس کیم. کله چې موږ غواړو چې ځان ته بایومټریک تذکره جوړ کړو او د نیمروز ولایت د ایسایي ریاست ته ورسو، نو هلته واسطه او واسطه بازی کوم څوک چې د شناخ لري، کوم څوک چې د واسطه لري، کولای شي چې تذکره یې جوړه سیمه د کسانو ول دل چې اته میاشتې نه میاشتې د یوې تذکره د جوړېدو لپاره انتظار کړی وو، او د کسان مې ول دل چې د واسطه په زور په څلور وشتاته کې ځان ته بایومټریک تذکره جوړ کړی ول. نو بنان د اسلامي امارت څخه مې غوښتنه دغه ده چې دغه نیمروز ولایت د ایسایي ریاست ته د پاملرنه وکړي او دغلته د خلکو ته داسې اسانتیاوې راولي تر څو پورې زموږ خلک بایومټریکي تذکرې ترلاسه کړي. دا زموږ د ولس حق دی او هیڅوک نشي کولای چې دغه حق څخه موږ محرومه کړي. موږ په میاشت میاشت بایومټریکي تذکرې ته انتظار کوو، خو موږ ته بایومټریکي تذکره په یو نامه او په بل نامه زموږ تذکره ځنډیږي. حتی په میاشت میاشت خلکو ورته انتظار کړی دی چې بایومټریکي تذکره جوړ کړي، خو متاسفانه په دغه ریاست کې او دغه د بایومټریکي تذکرې کوم کارمندان چې دي دا ټول په واسطه کار کوي. نو بنا موږ ته تذکرې په ډېر مشکل ډول جوړیږي او موږ ورته په میاشت میاشت انتظار کوو. نو زما ژغ دی د اسلامي امارت تر لوړ پوړو چارواکو پرې ورسول سي. والسلام په احترام.
السلام علیکم. د ازادي راډیو کارونه اوریدونکو ټول ته سلامونه. نیکه هیله لرم کوم نو پیغام دا دی چې د فلم کې ډېر خبرونه وره او ډېر خبرونه وسوله. د اسلامي امارت پوړو چارواکو سره دا هیله ده چې موږ ته مستقل باندې وتړي. زه شکر جو په دغه سیره اله ناغه ولاړی وي هلمند ته هلمند سز بیا یاران ته ومن دي کوت مشه مشکل باندې جوړ. والسلام په احترام.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زموږ دا پیغام دي تر لوړ مشران ورسیږي. دا تایید پاڼه چې طالبان جوړی کم چا خدمت کړي او موږ د درې میاشتې کې تایید پاڼه ورکړي دي وسې درک نسته خبره ده. او بل دا نوی ځوانان چې برابرېږي طالبان هغه چاته سپتنام ورکړي خپل ځان سره سپتایي چې په مخ کې خدمت کړي او د دوه پیسې چې خدمت یې نه کړي. نو په افغانستان کې بل کار هم نسته او هغه کسان پاتې دي چې مخ کې د طالبانو سره ځغاسر وسې رسمي اهمیت نه لري. نو د افغانستان تر لوړ مشرانو د زمرد خبره ورسیږي. زه د هلمند د مرجع څخه هدایت دا خبره کوم چې زمرد لپاره د یو زمينه برابر سي په دې حکومت کې.
ستاسو پیغام ستاسو نظر.
ساعت 6:30 دقیقه